افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم په دې اړه چې ولې ډیر افغانان له ایران بیرته افغانستان ته ستنېږي، په دې اړه راپور لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پروان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د سیاګرد په ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. ټاکل شوی د هغو درې چکي سرتېرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر له خبرداري څو ساعته وروسته ډیملر د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. د خبرونو تفصیل. د پروان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت د سیاګرد په ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د سیاګرد ولسوال نورا قاسمین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه 3:30 بجې د دې ولسوالۍ په رنګ آب دره کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو د څو ساعتونو شدید مقاومت په نتیجه کې بیرته په شاتک ته اړ شول. ښاغلی اسامی په نښتو کې د یو وسلوال د وژل کېدو او د سیاګرد لپاره د طالبانو د نظامي مسؤل قاري نجیب په ګډون د درې وسلوالو د ټپې کېدو خبر ورکوي. د هغه په وینا په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د هغو درې تنو چکي سرتېرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسیږي. ټاکل شوی د دوو سرتېرو د جنازې په مراسمو کې د چک صدر اعظم، دفاع وزیر او نور لوړ پوړي حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د چک صدر اعظم اندری بابس چې د اوړي رخصتیو لپاره له هېواده بهر تللی و ویلي چې خپلې رخصتۍ پای ته رسوي او په افغانستان کې د وژل شوو چکي سرتېرو په درناوي جوړو شوو مراسمو کې د ګډون لپاره پراګ ته ستنېږي. په افغانستان کې د درې چک سرتېرو وژل کېدو په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د هېواد سرتېرو د پوځي ماموریت په اړه تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د چک جمهوریت کمونیست ګوند له افغانستانه د هېواد سرتېرو د وتلو غوښتنه کړې. د چک د بهرنیو چارو وزیر بیا د خپل هېواد یوې ورځپاڼې ته ویلي، موږ باید نړیوال ائتلاف ته د خپلې ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته نه کړو. د چک جمهوریت په اوس وخت کې په افغانستان کې له 280 زیات پوځیان لري او تر دې مخکې 14 نور سرتیری هم په افغانستان کې وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا درې پروژې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د یوې پټۍ په پرې کولو سره پرانستې او ګټې اخیستنې ته یې وسپارلې. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د افغانستان د برېښنا شرکت لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې په دې پروژو کې له پشت سرخ نه تر ګلبهار پورې د 220 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول. ګلبهار کې د 220 کیلو ولټه سبسټیشن او د ګلبهار له سبسټیشن څخه تر ټپې احمد بیک پورې د 110 کیلو ولټه لیږدونکي مزي شامل دي. د دغو پروژو مجموعي لګښت شاوخوا 5.8 میلیون امریکایی ډالر اټکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو د اردو د انجینری ټیم په مالی مرسته پلی کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر له خبرداري څو ساعته وروسته ډیملر د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. ډونالد ترامپ پر ایران د امریکا د بندیزونو د لومړي پړاو له جاري کېدو سره ژمنه کړې چې هر هغه کمپنۍ به چې په ایران کې فعالیت کوي د امریکا پراخ بازار به د خرڅلاو پر مخ وتړي. د ډیملر کمپنۍ ویانې د سیشن بي پر زو ویل چې د دغو بندیزونو مطابق په ایران کې له مخکې محدود فعالیت درولی دی. په دغه ناڅاپي اقدام سره په ایران کې د ډیملر کمپنۍ هغه پراختیایي پروګرامونه هم پای ته رسوي چې له مخې یې دې کمپنۍ له دوو ایراني کمپنیو سره په ایران کې دننه د مرسډس بنز لاریو ټوټې سره یوځای کولې. له ایرانه د ډیملر د وتلو پرېکړه چې له بندیزونو سرغړوونکو ته د ټرمپ د خبرداري پر اساس کېږي، دغه راز د اروپایي ټولنې پر هغو مشرانو هم یو ګزار دی چې ژمنه یې کړې له ایران سره به سوداګري جاري ساتي او د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون چې امریکا ترې وتلې درناوی کوي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگټن د بېلابېلو هېوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. پر ایران د سیشن بي په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سیشن بي په ورځ په خپل ټویټر د نړۍ هېوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي. هر هغه څوک چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونکړی شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن همدارنګه فاکس نیوز تلویزیون ته وویل امریکا د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه په منځني ختیځ کې له شرارت او بلاستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکی ده. او د عراق صدر اعظم حیدر علی البادی ویلي هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره به سم عمل وکړي. عبادی پرون وویل موږ د دې بندیزونو ملاتړ نه کوو ځکه ستراتیژیکه تېروتنه ده، خو بندیزونو ته په پام به عمل وکړو. د عراق صدر اعظم زیاته کړه بندیزونه په ټوله کې غیر عادلانه دي او دوی په سیمه کې د بندیزونو پلوي نه دي. د عراق صدر اعظم دغه راز ویلي چې موږ د خپلو خلکو او د هغوی د ګټو ساتنې ته ژمن یو. عراق چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحد دی، په عین حال کې له ایران سره چې د عراق په سیاسي مسلو کې ډیر دخیل دی نږدې اړیکې لري. خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو به هم د افغانستان په اړه پر یوې مهمه موضوع راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته پستنېدو مجبور کړی دي. د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 4,30,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ایران څخه هیواد ته تازه راستانه شوي ګڼ هغه ځوان کارګران دي چې ډیر زیانمنونکي کډوال نه شمیرل کېږي، خو بیا هم د دوی د سمبالښت لپاره پر یو لړ اقداماتو غور کېږي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی په ایران کې روان اقتصادي بحران به د افغانستان پر اقتصاد هم منفي اغیزې ولري. په دې اړه اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 4,30,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپله خوښه ستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل ونیز ریپورت کې ویلي چې خپل هیواد ته پستانه شو افغان کډوالو کې لویه برخه یعنی 4,220 له ایران څخه ستانه شوي چې شاوخوا 9,000 بی اسناد کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني، اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوي چې دغلته یې د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړی. هغه شمیرې چې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان خبرې کړي په تیرو څه کم اتو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرې تاییدوي وایي ډیر د راستنې شوي کډوال د زیاتو زیانمنونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل خغلی بلخی وایدا چې له ایران راستانه شوی ډیری هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللی وو وس راستانه شوی، نو ډیر زیات زیان منشوي نه ګڼل کیږي، خو که په دوی کې څوک داسي وي چې اسې پذیروي له هغه سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوختي، هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلې او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوی. ګومان کېږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوی پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسوي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای د یو شمیر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي، څو د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته لا قانوني لارو افغان کارګران واستوي. سید حسین علمی بلخی:
ما مشغول مذاکرات هستیم با تعدادی از کشورها برای امضای تفاهم
دی. وای موږ له یو شمیر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړه لیکونو د لاسلیکولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو، څو په بنسټي په قانوني توګه کارګر واستول شو. لا قطر سره هو کلیک لاسلیک شوی، له سعودي عربستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستولای شو. افغانستان پر جګړو او نام نه یو سربیره لبی کاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. همدارنګه په ګڼو سیمو کې ورستۍ وچکالی هم د دې سبب شوی چې په زرګونو افغانان ګوندي هیوادونو او یاد نړۍ لری هیوادونو ته د سفر ستړي لاري ونیسي.
و امرزل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کې په ایران کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره له هغې هېواده په سلګونو زره افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي. که څه هم دا وزارت وایي چې دغه زیانمنونکي کډوال نه دي، خو بیا هم دا وزارت د هغوی د سنبالښت لپاره یو لړ پروګرامونه لري. دا مو هم واورېدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې د خلیج له یو شمېر هېوادونو سره په خبرو اترو اخته دي چې قانونی لارو افغان کارګران هغو هیوادونو ته د کار کولو لپاره واستوي. د هغه موضوع ده چې له ولسو کلونو رئیس د افغانستان پرلپسې حکومتونه او مسؤول چارواکي ژمنې کوي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. دغه راز د افغانستان حکومت هم په دې هم نه دی توانېدلی چې په خلیج هیوادونو کې د هغو په سلګونو زرو افغان کډوالو ستونزه، افغان کارګرو ستونزه هواره کړي چې له مختلفو لارو په قاچاقي توګه هغه هیواد هیوادونو ته تللي او هلته شقه کارونه سرته رسوي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او مخیله دی چې د موسیقي خبرونه درته خبره کړو، اکرام الله اکرام ته به غوږ شو چې د کابل د نن ورځې یو شمېر ورځپاڼې لوستي او له مهمو ټکو یې خبروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کې د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو موضوعاتو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دې پروسه کې د حکومت د ملکي او پوځي چارواکو د نه مداخلې په اړه د ولسمشر په فرمان بحثونه شوي دي. مندګار ورځپاڼې په دې اړه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي دي چې دغه سلور مدیس فرمان له سیاسي رهبرانو سره تر لیدنې وروسته د افغان ولسمشر لوري صادر شو. د مطلب په دوام راغلی چې دغه فرمان لمخې هیڅوک حق نه لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ورځپاڼې د ولسمشر د ویان هارون چخانسوري له قوله لیکلي دي چې د ولسمشر او سیاسي رهبرانو لیدنه د انتخاباتي ټکټ د جوړېدو نه بلکې د مشورو اخیستو په هدف جوړه شوې وه. په مطلب کې د خغلی چخانسوري له قوله وړاندې راغلي دي چې په دې ناسته کې په دریو مهمو مسایلو انتخابات تلپاتې اوربند او په حکومتدارۍ کې په اصلاحاتو بحثونه وشول. مدنیت ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي دي چې د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف یوازې فرمان بسنه نه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې په ټوله نړۍ کې انتخابات یو مهمه سیاسي پروسه ده، خو په افغانستان کې دغه پروسه د نازک سیاسي وضعیت له امله کړکیچنه شوې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې خلک او سیاسي احزاب له حکومته د شفاف او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي. د مطلب په دوام راغلی دي چې د انتخاباتو په اړه د سیاسي احزابو مسلسل ناستي او په برېښنایي شکل د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار دا په ډاګه کوي چې دغه سیاسي ډلې د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼې لیکلي دي چې دا یوازې د حکومت مداخلې او لاسوهنې نه دي چې اندېښنې پیدا کړي، بلکې دغه سیاسي ګوندونو، زورواکو او سیمه ییزو قومندانانو هم انتخابات له ګواښ سره مخ کړي دي. د مطلب په پای کې که څه هم په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د نه مداخلي په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان مثبت ګام بلل شوی، خو ټینګار شوی چې یوازې دغه فرمان بسنه نه کوي او د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده